درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم هیله او احترامات می قبول کی قدر منو غللی سکون کو زبرشنا غم فار یوزل به هم تاسو ټول تشرغلاس پم د وون ټولګي جغرافیا مزمن او هم لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من امزر تراتیج د کون کی برت رو غو جوړ صحت مند او سړي او د صحت جمع بوم پتن می درنه غللی سکون کو لکه سرنګ چې مور تاسو دنن ورځی درسي مضمون جغرافیا او وون ټولګي کتاب او هم لوسته نو هله من دیم تاسو ټول درنه زکون کی د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سزدا کړی غللی سکون کو لدينا سيزاست دن رزينا ويلوست بيلكم لا تسطول قدر من زكون كنا هل لرم شيخ بل دوون كل جغرافيا مزمن كتاب او كتاب چاو كلمون التزان سر ولري تر سو دن رزي دروس مهم نکات په خپل کتاب چو کې لزان سر نوٹ کې پراتن کې وختونه کې نه وازي داس تاسو پر تر استفاده وکي بلکې خپل نور ملګرو او دوستانو او کورنۍ د غړو سره هم شریک کړئ درنو زكون کور از دلوست پر لور باندې زمرا تاسو دن رزي اوم لوست موضوع بشري جغرافيا د افغانستان اقتصادي جغرافيا د کتاب صفحه له وصل وشته مې نه پیل بهتر دروپینزو میسی پیپری هم چې نن درنو قدر منځ کوون کوز مرا تاسو د نن ورځې درسي احتاب یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به مرا تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی له بشري جغرافیه څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافیه دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرا تاسو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو غوړلې یو قدر منځ کوون کو د توجه او دقت په هیله هله من دیم چې د لوست پیپر سره ملتیا وکړي درنو زکون کو د لوست فایل په شیبو کې لمړی موضوع تاسو د افغانستان بشري جغرافي په حق لولو د افغانستان د نپوسونو په حق معلومات ترلاسه کوو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول درنو زکون کې په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده هم چې نن زموږ ګران هیواد افغانستان د نپوس له لحاظ څخه دیش مینونه وګړي لري چې دغه سروې یا هم دغه کوم سروې چې سوي د په ډیر له سعودي نیوم مریض کال کې په افغانستان کې په هرو کیلومتر مربع کې د وګړو ګڼوالې په منځني توګه شپږ سلويش تانه وو او هم چې نن د نپوس ویش چې په افغانستان کې سر تر سوال سوي دي په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي په ختیځ سیمو کې د نپوس ګڼوالې چې دي په افغانستان کې زیات او هم چې نن په سویل ویدیزو او منځري برخو کې د نپوس ګڼوالی چې دی په افغانستان کې په کمه اندازه سره دی هم چې نن د هیواد اوسیدونکو د بیلابیل سیاسي اقتصادي او اقلیمي عواملو پر اساس له کلینر د شهر په لور باندې مهاجرت کوي چې دغه کار په شهر کې د خلکو د ګڼوالی لامل ګرځېدلی همدارنګه درنو غوللی د کون کوز مردکران هیواد افغانستان قومونه شمیر شری په افغانستان کې قومونه زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې مردکران هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوالي نه فهم دي خطر سره هر طبيعي کې د افغان په نوم سره یاد شي یعنی موږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو نو په هر طبيعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یاد شي او هم چې نن د بشري جغرافي له نظر څخه افغانستان بلا بیر قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی تاجک دی هزاره دی اوزبک دی ترکمن بلوچ پښین نورستاني او داس نور پر مختلفو کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څخه هم جوړ سوی دی لکه پښتانه او تاجکان چې دی چې د دې سیمو له آریایانی نژادونو څخه شمیرل کیږي او هم چې نن د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم کومونه چې دی ژوند کوي یعنی تاجکان پښتانه د افغانستان په زیات برخو کې ژوند کوي او هم چې نن هزارګان اوزبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنانو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړو سطحو او شمالي برخو کې اوسېږي نورستانیان او پښیان هم له اصلي کومونو څخه دي چې په ختیځو او ولایتونو کې ژوند کوي یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي او بلوچستان هم د دې هیواد له اصلي اوسیدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوچي ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل لویدیز کې ژوند سره رسوي همدارنګه زرناو ګلالیز د کوونکو د شمرتاس د افغانستان د کومونو په حق معلومات ترلاسه کړو سم په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق معلومات ترلاسه کړو په افغانستان کې زیات شمیر ژبې دي موجود دي چې د هغو له جملو څخه په خپله قابو ډېر ژبې موجود دي چې هر ژبه خپل ځان ته جلا لهجې لري او جلا ډول خبرې ورباندې کېږي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله پښتو، دری، ازبکي، ترکمني، بلوسي، فراچي، منجي، واحي، زیباکي، اشکا هشمی، پشهی، نورستانی، تیریایی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټول ژبې په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی، خو له دې ټولو ژبو څخه یو په خپله پښتو او بل هم دری ده چې زموږ د ګران هیواد افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبې سره بلدتیا لري او زیات شمیر خلک په پښتو او دری ژبو باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیواد افغانستان رسمي ژبې چې دي هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشهیي دي چې په خپلو سیمو کې د دریمې ژبې په توګه سره رسمیت لري، یعنې زیات شمیر کسان چې دي هغه په پښتو او دری خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د دریمې ژبې په توګه سره شمیرل شوی دی او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشهیي ژبې چې دا په دریمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پیژندل شوی دی. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق له ولو چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرب دي او زیات شمیر خلک د اسلام مقدس دی پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي او همدارنګه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، د شمیره تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل وسندلوس په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په حق له ولو. افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هیوادونو له جملو څخه دی، یعنې که چیرې موږ تاسو قانی منابع ته وګورو، یو له قانی منابع له لحاظ څخه یو بډایه هیواد شمیرل کیږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود په افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کیږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په حق لولو چې افغانستان یو له هغه هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات د نباتاتو باندې ولاړ ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړ ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې ولوستلی شو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده، ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کیږي، نباتات پکښې وده کوي، دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شنه کیږي. افغانستان داسې هیواد دی چې په سلو کې 15% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هیواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوې کول د سرویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کیږي، یعنې په کلتوري ډول سره دغه یوې کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کارمنده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمیر خلک سرته رسوي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشانګه، دا ټول زموږ د هیواد حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې راشنه کیږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلري زده کوونکو، زموږ د ګران هیواد افغانستان یو د مهمو حاصلاتو څخه غنم دی. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د منی او پسرلي په موسمونو کې کرل کیږي، چې دغه غنم چې دی په خپله د منی په منی کې دغه غنم په ښه توګه سره چې کله هوا توده وي په تودو سیمو کې کرل کیږي، چې دغه ځمکې چې دا په خپل 2500 متر لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متر لوړوالی پرې کرل کیږي او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي. همدارنګه دغه کوم غنم چې دي د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنې ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ او تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د کابا اوري په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبیږي. افغانستان شپږ میلیونه هکټار ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.5 میلیونه هکټار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان درناو ګلالي زده کوونکو وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې نری او غچ وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي چې وروسته دوم حاصل شي هغه په خپل وریجې چې زیات شمېر په افغانستان کې کرل کیږي چې دا په خپل په 214 زره هکټار ځمکې کې کرل کیږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری باره وریجې او د کونړ د وریجې د لغمان نری وریجې د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریفې وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ او تاسو لاسته راوړل. همچنان درنو ګلالیز د کونکو د لوست په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جوارو په هکله معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه یې په افغانستان کې د 2600 متر لوړې پرې کیږي او د کرنې ساحه یې 15 زره هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولای شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګ د حیوانات هم حیوانات او خوراکه هم د همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درنو غوړلیز د کونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافي او د افغانستان اقتصادي جغرافي په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو په دې وپوهیدلو چې افغانستان بشري جغرافي کې څه موجود دي او اقتصادي جغرافي کې څه موجود دي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پښتون یا هم سوالونو پر لور باندې راځو کوم چې تاسو کورنۍ دنده د تاسو ټول درنه زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړی دي کوم چې د ادریس پالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او ځوابونه به ورته ورکوي. لومړی سوال درنه ځکون کو د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان رسمي ژبې کومې دي کوم چې افغانان زیات افغانان ور باندې خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم په کوم دلیل ویل شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی. تاسو ټول کدرمن دا درنه ځکون کې به هم دغه دروست ولن ته جواب ورکوي او ورسته به د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریکوي. نور نو درنه ځکون کوز مرو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دې په یو څه باندې پوسی او سیږي او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي او سیږي. تر بل داس درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرې جمع دانه په مان شو وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مقبول کی کترمونه او کله سکون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرح غواس مې هم د اتم ټولګي جغرافي مضمون او هم لوسته لمن دیم چې تاسو ټول کترمونه او کله سکون کی براترو او چور او صحت مند او سری او د صحت جامع و پتنو رونو سکون کو زمرا تاسو د اوم لوست موضوع د امریکا د لوی چې د جغرافي موقعیت په حق له سپوهشي کتاب صفاله یو 15 سم نه پیل بهتر اته 15 سم سپری همدارنګه قدرمنو وګړي سکون کوز مرسته ست د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی، د امریکا د لوی وچې د جغرافي موقعیت په حق له څه پوهېږي. دویم، د امریکا د لوی وچې د کشف په حق له څه پوهېږي. دریم، طبیعي جغرافیا. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړي سکون کوونکو د پراته وجه او د کټ په هیله یې ما هیله داسې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. تر نو زده کوونکو داسې زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع ډېره په زړه پورې او د چسپه ده، ځکه په تېرو ورځو لوستنو کې موږ تاسو ته وروفا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړو. نو د نن ورځې په لوست کې به موږ تاسو د امریکا په څیر د یو غټ پرازین په حق له به معلومات ولرو. خوشو که درمونه زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د دې متوجه اوسئ چې امریکا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې یو له زبردستو او قوي ترینو ملکونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو د امریکا د لویو وچې د موقعیت له رویې څخه امریکا لویې وچې د 45 درجو او یو سل اویا درجو لویدیځ تلو بلدونو او څلور اتیا درجو شمالي عرض البلدونو او 55 درجو جنوبي عرض البلدونو ترمنځ په موقعیت لري، کوم چې د مساحت له مخې څخه د امریکا لویې وچې یو له غټو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې 2.3 میلیونه کیلومتر مربع مساحت دی. او د امریکا د لوی وچې ډېر لیرې شمالي نقطه چې د قدرمنو زده کوونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډېرې لیرې نقطې یې چې دی د کیپ هارون دماغ دی، کوم چې یو له لیرو نقطو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دا د امریکا د لوی وچې په جغرافي موقعیت کې یو له ارزښتمنو برخو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړي زده کوونکو، د امریکا د لوی وچې اوږدوالی له شمال څخه سویل ته 15,000 کیلومتر دی، او سوریه هم بردوالی چې دی له ختیځ څخه لویدیځ طرف ته په مختلفو برخو کې یو له بل سره تفاوت لري، یعنی په یو حالت باندې نه دی، یو د بل سره په تغییر کې دی. د دې تر څنګ قدرمنو وګړي زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د ویش په حق ولولو. امریکا لویې وچې پر څو برخو باندې ویشل شوې ده او څرنګه تقسیم شوې ده د دې په حق له معلومات لسته. همیشه دا په یاد وساتئ قدرمنو زده کوونکو، د امریکا لویې وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویشل شوې ده، یعنی د دې تقسیم بندي چې شوې ده پر دریو برخو باندې شوې ده چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت دي. یعنی یوه چې ده شمالي امریکا ده، بل چې ده منځني امریکا ده، او دریمه چې ده هغه په خپل جنوبي امریکا ده. یعنی دا پر دریو برخو ویشل شوی دی چې هر یو ته جلا جلا نوم ورکول شوی دی. لومړی برخه شمالي امریکا، دویمه برخه منځني امریکا، دریمه برخه جنوبي امریکا. د امریکا د غلوی وچې چې ده قدرمنو زده کوونکو، له شمال څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده، یعنی د شمال طرف څخه او جنوب لور ته په اوږدوالي باندې موقعیت لري. په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې قدرمنو زده کوونکو، کاناډا او متحده ایالاتونه موقعیت لري چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلي دي، او منځني امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري. او همشنان د دې تر څنګ د دې دغه موقعیت له پلوه څخه دا د بهترینو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه قدرمنو وګړي زده کوونکو، د منځنۍ امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالاتونو سره او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې پولې لري. یعنې د شمالي امریکا چې د کوم ځای څخه شروع کیږي، نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات او په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره د یو بل سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري. او د پانامي کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یې یو بل سره په وسر کړي دي او یو بل سره یې نښلولي دي. او د منځنۍ امریکا له جنوبي امریکا څخه یو بل سره تفاوت پیدا کړی دی او یو ډول سره یې جدا کړی دی چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري چې د شمالي عرض البلدونو له 12 درجو څخه تر جنوبي عرض البلدونو تر 55 درجو پورې موقعیت لري. په دغه ځای کې هم په داسې حال کې پرته ده. او په شمالي نیمه کره کې به درنو زده کوونکو چې ډیر لږه برخه پرته ده، هغه د جنوبي امریکا د منځنۍ امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري چې شکل یې مثلث سره ورته دی، یعنی درې کونج دي چې راسه د هورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندر کې او په منځنۍ امریکا کې موقعیت لري. او د دې د ارزښت لپاره وسخه یو پرال لیو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د موقعیت او څلور هاو په حق ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د کشف په حق معلومات لسته راوړو. دا چې امریکا لویه وچه یو له هغو بهترینو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او همچنان یو له ځواکمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو امریکا لویه وچه د په لومړي ځل کې د کرستی پولم، کوم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی شخص و، د ده له خوا څخه د امریکا د لویې وچې په باره کې معلومات لاسته راوړل شوه. او وروسته د کرستی پولم څخه یو بل تن شخص و چې هغه په خپله د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره گیدې د په واسطه سره د امریکا د لوی وچ په حق له معلومات لاس تر اوسه کبلن ډول او پلس ډول سره وایو امریکا له وچ شید د کریستی کولم یو ایتالوی بیری چلون کی چې د زمکی د کویت په حق له باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په سپر له سعودي نیو میلادي کال کې د اسپانیا د پاچا له پاتخه په دنه باندې وګمارل سو تر سیدې لویدیز تر پورو ته ولار سره په لویدیز تر پوکی د هندستان ته سفر وکړي او په هغه د هندستان د سخه د هغوی کوم اشتمنی چې هلته موجود دي هغه اشتمنی لاسته راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کریستین پولم یې د دغه موخې په خاطر سره لویدیز طرف ته واستوي تر څو هغې خوا ته طرف وکړي سفر وکړي. نو کریستین پولم هم خپل سفر باندې پیل وکړ او هغه ځای ته چې کله دی ورسېدي هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پالې پکښې کښېږدوې لومړۍ سیمه چې د پکښې پال کښېښودوی هغه سیمه یې د سان سالون د رویه د مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کریستی پولم لپاره د هده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګاني وپیژندلې. کریستی کولم دغه فکر کوي چې کریستی کولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی او دی په دې فکر کې و چې دا کومه وچې ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده او خپل ملګرو ته د په هغه وخت کې لارښوونه وکړه تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شان وي هغه شان ټول دی راټول کړي تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو کله چې د سفر خلاص کړي د هغه سفر د پای ته رسېدو څخه وروسته کریستی کولم درې ځلې نور هم د امریکا نوې وچې ته سفر وکړل او د هغه ځای څخه یې لیدنه وکړله. وروسته د کریستی کولم څخه بل بیری چلوونکی چې وو د امریکا سپوچی په نامه سره یې د کولم پلارې ته یې دوام ورکړله او د دغه بلار باندې پلټنه وکړله او جنوبي ارض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هیواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې او دې بیری چلوونکي د خپل سفر په حق له یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لوی وچې په حق له معلومات لیکل او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې وه هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي پو یو کتاب ولیکل چې دغه جغرافي په حق له یعنی د ځمکې د کورې کتنې په حق له باندې یو کتاب جوړ کړ او هغه کتاب کې د امریکا سپوچی مقاله ته هم ځای ورکړل چې هغه مقاله ته د خپل اثر په سریس کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ شو په لاتیني ژبه باندې وژباړل شو او په سریس کې یو جغرافي پیو وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونمول سي. یعنی دغه کوم کتاب چې چاپ کړی و دغه کومه لیکنه چې سیا مقاله چې سیا نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چاپ کشف کړی د کوم مقاله چې لیکلې ده دغه امریکا لوی وچه باید د هغه په نامه سره ونمول سي. نو په لومړي کې درنو زده کوونکو په لومړي کې دغه لوی وچه چې و د دغه امریکا په نامه سره ونه مول سپله او د دنو مرته ورکول سو. وروسته د هغه څخه قدرمنه بلری ځکونکو په 1500 کې شمله د کال کې د دغه کومه پلټین شي د سر تر سوړي وي دا نوري هم پرمختګ پیدا کړي او نوري هم مخې ته ولاړلې. نو د امریکا نوم په ټوله لویدیز نیمه کره کې ورته استعمال سو. یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټین کړې وي امریکا سپوچی دغه پلټین کړې وي نو په همدې خاطر سره دغه لوی وچې ته د امریکانو کول سو او په ټوله لویدیز نیمه کره کې د امریکانو مرته ورکول سو او له هغه وخت څخه تر وروسته تر دانن ورځې پورې دغه لوی وچې د امریکا په نوم سره د امریکا د لوی وچې په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو د امریکا نوم چې وو د استوا د کرښې د جنوب په برخې ته استعمالېده. یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده دا یوازې د استوا د کرښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېده چې د کولم په هغه ځای ته سفر کړی وو په هغه ځای کې میشته وو. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په بر کې ونیول شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول سول او په جغرافیه کې لومړی ځل د ګرهارد مارکتور په 1500 میلادي کال کې په خپل مشهور نقشه کې د امریکانو یې ټولي لویدیز نړۍ ته ور وپیژنده. نو خو ژغ لالي زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د کشف په هکله معلومات ولوسته. اوس هم لاسکرو راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د طبیعي غرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. پر زده کوونکو امریکا لوی وچې چې طبيعي جغرافيې ته موږ تاسو وګورونو امریکا لوی وچې زیات شمېر طبيعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه یې لومړنی په خواني ټیټ او زاړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري او د هغوی څخه منشا اخلي. د وخت په تیریدو سره یې دغه غرونو لړۍ چې د اوږدوالي یې لږ سوی دي او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمنو او پراخو وادیو لرونکي ده او دغه غرونه چې د شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدلي دي او لوړ څوکې چې ده د بغدان په نامه سره یاد شوی ده یا هم د بلک دوم په نامه سره یې سوي د چی 2300 متره لوړوالی لري او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ درمونه زکون کو دوه برخه چې ده هغه په خپل د امریکا د لوی وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشخصه ده او دغه لوړ او ځوان غرونه له جملو څخه یو په خپل راکی یا هم یا شوز غرونه په نامه سره یې دي چې دا غرونه په خپل د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلې دي. د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري او د جیولوجي په دریمې دورې پورې مربوط دي. یعنی موږ او تاسو د اپلاش کوم غرونه چې مول وستله دا غرونه چې و د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط و خو منګر د راکی کوم غرونه چې دا د جیولوجي پر دریمې دورې پورې مربوط دي دا غرونه ځوان او ډیر لوړ دي جګی ساحه لري او په ځینې سیمو کې لوړوالی 6000 متر ته هم رسیدل دي چې لوړ سکه د مکلی په نامه الاسکا کې په 6000 یو سلو درنیو متر لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکون او په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي او اورغورځون کې آتش فشانونه چې اورغورځوي دغه آتش فشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې ژر تر ژر رامنځته کېږي یعنی په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چېرې موږ ښه مثال ورکو د رنګ لویه زلزله چې وه هغه په خپل په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 میلادي کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله چې د اپلاش او راکی غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو سن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه پیدا کړئ. لومړنۍ پوښتنه په لومړی کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل. دوم امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه و. دویم دریم سوال د راکی د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ ته لور ته پرته ده که چیرې صحیح وي هو نوشته که چیرې غلط وي نه نوشته کوي. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مقبول کی قدر منو وګړي سکون کو زه برېښنا غم خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس ما ده نه هم ټولګي جغرافیه مسمون او هم لسته هله د چې تاسو ټول قدر منو وګړي د کون کې براترو غوجور صحت مند او سیږي او د صحت جامع بم پتن وي روز د کون کو زمر تاسو د نن ورځې نوې لوست دی په یونټ 2 کې دی هم دویم فصل کې دی چې زمر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړه معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنه او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پرې تاسو ټول خوږ زده کوونکي راسره بلتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنه زده کوونکو راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست استرالیا د وچې په حق دی. په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړنه، هم چې نن مرو تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لوی وچې، د اروپا لوی وچې، د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حق له معلومات لوستلي وو. خو نن ورځ په لوست کې مرو تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ وکړو. نو هیله ده تاسو ټول قدر منځ تکونکي متوجه اوسئ. ورځ تکونکو، استرالیا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ورته د لوی وچې نوم یې ورکړ دی، ځکه د دې لوی وچې برخه چې د 3/4 برخه دښتې نیولې ده او استرالیا د 12 او 23 درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي ترمنځ، او د 1/15 او 1/45 ختیځ طول البلدونو ترمنځ